دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مزاج ملان هر کله کوم وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ موږ عموما د سهار د لس بجو په خبرونه کې د ازادي رادیوي مجله خبرو. دا یو کلتوري او فرهنګي خبرونه ده چې پکې په کلتوري او فرهنګي مسایلو تاسو بیلابیل په زړه پورې مطالب اوري. خو تر دې مخکې خبرونه او سورې پوټنه لرو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. دا ننګرهار ولایت سیمه ایز چارواکي وایي په خوږیاڼیو کې د برک په نوم د مرستندویه موسسې په دفتر کې وي چاودنې درې کسان وژلې دي. د امریکا د یو امریکایي سرتیری د وژل کېدو رپورټ د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت ورکړی دی. او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وایي ایران باید اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. بشپړ خبرونه واورئ. د ننګرهار ولایت سیمه ایز چارواکي وایي په خوږیاڼیو ولسوالۍ کې د برک په نوم د مرستندویه موسسې په دفتر کې وي چاودنې درې کسان وژلي. د ننګرهار د والي ویاند ته ولا خوږیاڼي تېره شپه ازادۍ رډیو ته ویل دا کسان د بین په چاودنه کې وژل شوي. د خوږیاڼي په وینا په چاودنه کې شپږ نور کسان ټپیان شوي هم دي.
د چاودنې په پایله کې درې کسان شهیدان شول او شپږ نور ټپیان دي. په ټپیانو کې څلور مېرمنې دي چې د هغوی روغتیایي وضعیت دروړ دی.
خوږیاڼي زیاته کړه تر اوسه لا معلومه نه ده چې په موسسه کې دننه دا ماین څنګه ځای پر ځای شوی او د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه کوم کس یا ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. دا ناټو په ملاتړ د قاتی ماموریت چارواکو ویلي چې په افغانستان کې یو امریکایي سرتیری وشل شوی. ناټو پرون په یو خبر پاڼه کې ویل دې سرتیری د قاتی ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو د روزنې په پروګرام کې دنده لرله. په خبر پاڼه کې د وژل شوي سرتیری هویت نه دی ښودل شوی خو یادونه شوې چې په دې اړه څېړنې پیل شوې. سکل په افغانستان کې لږ تر لږه شپږ امریکایي سرتیری په جګړو او یا د افغان ځواکونو له منځه په حملو کې وژل شوي. دا افغانستان د کرکټ غوره لیگ نن د پنځو لوبډلو ترمنځ پیلېږي. دا لوبې د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې ترسره کیږي او درې اونۍ دوام کوي. په دې لړۍ کې د کابل، پکتیا، کندهار، ننګرهار او بلخ لوبډلې لوبې کوي چې لومړی به د کابل او پکتیا د لوبډلو ترمنځ نن ترسره شي. د کابل په لوبډله کې راشد خان او د پکتیا په لوبډله کې شاهد افریدی لوبه کوي. د افغانستان غوره لیگ د نړۍ له لومړۍ درجه لیګونو څخه شمیرل کیږي او د تکړه افغان لوبغاړو ترڅنګ د ګریس کیل او برینډن مکولم په څیر د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نامتو لوبغاړي هم پکې برخه لري. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وایي ایران باید اټومي وسلو ترلاسه کولو ته پرې نه ښودل شي. میرمن مرکل پرون په بیت المقدس کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې ایران به د اټومي وسلو ترلاسه کولو ته پرې نه ږدي.
Wir sind ganz fest, ich habe das eben beim Präsidenten.
دا وای موږ پر دې قوي باور لرو او تر ډیره د اسرائیل په دریس کې ځان شریک بولو چې د اټومي وسلو د ترلاسه کولو څخه د ایران د مخنیوي په هدف باید لټولو لارو کار واخیستل شي. خو په سینو ځایونو کې موږ دې هدف ته رسیدو پر لارو موافق نه یو. په همدې خاطر به باسونه دوام وکړي. خو د جرمني صدر اعظم په دې اړه چې څنګه به د ایران د اټومي وسلو مخنیوي کوي له نتنیاهو سره مخالفت وخود. نتنیاهو له میرمن مرکل سره په کتنه کې پر اروپایي هیوادونو غږ وکړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پل پل کېږدي او د اسرائیلو له دښمن هیواد سره له اټومي تړون نه واوسي. میرمن مرکل اسرائیل ته د دوه ورځني سفر په پایل کې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د یهودانو د ډله ییزې وژنې یا هالوکاست د قربانیانو څلي ته د درناوي لپاره ولاړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په ډیلی کې دی او د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره ګوري. پوتین پرون ماښام د یو ورځني سفر په مخنیوي ډیلی ته رسیدلی. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر پوتین او مودي به نن د هند روسیې په کلنۍ غونډه کې برخه واخلي او د څو تړونونو د لاسلیک کولو پر مهال به حاضر وي. تمه ده چې هند او روسیه به د 5 میلیارد ډالر په ارزښت د روسیې د اس څلور سوه دافیا واتو غونډیو د پیرودلو تړون هم لاسلیک کړي. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتو پر روسیې بندیزونه لګولي او ګواښ یې کړی چې هغه هیوادونه به د خپلو بندیزونو په لیست کې شامل کړي چې له روسیې سره دفاعي او استخباراتي تجارتي راکړه ورکړه کوي. د هند او روسیې اړیکې د سړې جګړې له وخته راوروسته له دې چې د امریکا له هند له سیال پاکستان سره نږدې اړیکې پیل کړې خورا ډیر تاوده دي. خو په وروستیو څو کلونو کې امریکا سره هم د هند دفاعي اړیکې پراخې شوې او ګډ پوځي تمرینونه کوي. هالنډي او امریکایي چارواکو د روسیې پر پوځي استخباراتو تور لګولای چې د ډوپنګ زده او د کیمیا وسلو د سار د نړیوال ادارې په ګډون د یو شمېر نړیوالو موسسو د معلوماتو د حق کولو په څوړخیز او ګڼ ملتي کمپاینونو کې لاس لري. د هالنډ حکومت پرون اعلان وکړ چې د اپریل میاشت کې څلور تنه روسیې جنټان د کیمیا وسلو د مخنیوي پر ادارې د برید د پلان له کبله له خپلې خاورې وایستل او اوس په 2014 کال کې د اوکراین په فضا کې د یوې مسافر وړونکي جټل وتکی دا وشتلو د پیښې په اړه تحقیقات کوي. هالنډي چارواکي وایي چې د روسیې جنټانو په حق کې د کیمیا وسلو د مخنیوي د ادارې د کمپیوټرونو د سیستم د حق کولو هڅه کوله. له دې څرګندونو څو ساعت وروسته په واشنگټن کې د امریکا د عدلي وزارت په همدې پلان کې د روسیې د پوځي استخباراتو پر وو افسرانو د لاس لرلو تورونه اعلان کړل. په دې ډله کې څلور تنه هماغه کسان وو چې هالنډ له خبرې خاورې ایستلې. په دې تړاو د کاناډا او برتانیا لخوا ورته اعلانونه د هغه هڅو د پراخېدو نښې نښانې دي چې په ترڅ کې لویدیځو متحدانو د روسیې د استخباراتي ادارو په تیره د پوځي استخباراتو د ادارې پر ضد اقدامات پیل کړي. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. خبرونه مو واوریدل دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. اوس هم راځو څو ریپورټونو ته. په اوروزګان کې عام خلک په دغه ولایت کې د ماشومانو د جنسي تیری له مسایلو شکایت کوي او وایي بچبازي په دې ولایت کې د ځینو خلکو لخوا کیږي. دیني عالمانو پرون په تیرین کوټ کې په دې اړه په یوه غونډه کې بحث وکړ او د ماشومانو دا ډول جنسي تیری د اسلام له نظره ناروا عمل وباله. له اوروزګان څخه زموږ خبریال په دې اړه نور رپورټ راکړي.
اورزګان کې دنیو علما وايي په دغه ولایت کې بچ بازی او یا هم له ماشومان څخه ناوړه جنسي ګټه پورته کول خپل اوج ته رسیدلی. دغه دنیو علما چې شمیر لسګونه تر رسیدي د پنځم په ورځ د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې د حج او کاپو پر ریاست کې پر همدې موضوع د اسلام له نظر بحث وکړي. د بچ بازی د اسلام سره په ټکر کې وبلل او دغه یو ناوړه فجدا یاد کړه او پر خلکو یې ژغ وکړ چې له دغه ناوړه عمل څخه خلاص واخلي.
رب العزت وايي ما قوم د لوط علی السلام کې باقي ول انهم كانوا يعملون الخبائث دوی هغه عملونه کول چې هغه الله رب العزت خبيث بولل دي. د یو نر بل نر تا ورتاق دا الله خبيث بولل دي.
قد لوط عليه السلام كون جن نفر د لوط عليه السلام كون لواتاب نه کو د لوط عليه السلام كون کو ترنال بزو دا غدا خرج دا نه کی دا اوس کوم عمل شو دا اوس موږ دا وګوره پکات دا وا د اسلام دی.
په دې کې یو بترینه ګناه چې په قرآن کې الله ذکر کړی ده هغه بیا دا لیواتت. نو د دې ګناه څخه پرهیز کول دا هم شپږ سوه درجې الله جل جلاله دغه انسان ته ورکوي چې دی دغه د ګناه څخه صبر وکړي.
اورزګان میشتي بیا وايي بچ بازی په دغه ولایت کې په ټوله کې پولیس او یا هم لوړپوړي مشران او زورواکي کوي. دوی هم وايي چې بچ بازی په دغه ولایت کې دومره زیاته سوي چې خپل ماشومان لویر شوونځي ته نسی استولای او یا هم له کور بیرون نسی استلای. د ترنکوټ سار درې تنه اوسیدونکو سیمې ولا قدرت الله او عبدالنافیا ازادي راډیو ته داسې ویل.
نو مې عبدالنافیا دا چې یو ښکل په دغه بچ بازی په دا بیا کار کارو ته سعودي سړي د دې دا کړو وسم نشته دا کاریت معنا نه لري چې ټوکی ته نه دا د بیا چار سړي د تان سره چوتو یو بیا حکومت په دغه پوسټو په نور ځای کې وکړي لا ګرځنه بیا چې کشر په پوسټو کې پرې نه دی بیا چې باندې
کشر دی وروره خلک ست وروره په پسې دی بیا یو وروره پرې واخو او
خپل
کته بس داسې
هم نه مې قدرت لاندې ځادي په اصل کې د روزګان ولاته مرکز ته ریکارډ شار وسیدونکو کوم وګورو په دولتي چارواکي مثلا د ماشومان چې دی نه په پوسټو کې ماشومان نه استي به هیڅ ډیر اندښنه پر دې لرو چې موږ یو کشر یو شونځي ته واستو چې مثلا هغه پر دې باندې بیریږي چې داسې ونسی چې یو څوک کښکی په زور په غلا په سترګو لیدلې دي. خصوصا ټول اورزګانیان دا لیدلې دي کشر پر لارې باندې روان دي خپل شونځي ته ځي یو پوستا والا مثلا یو لنجر والا راځي دا کشر په بوزي په زور یا په بل باندې یا په بل باندې خطا ایستل شروع دي.
مانو سمولای توري اوسې ته تر بخوا ډیر امنیت راغلي دي خو مچبازي لاغه رقم دي دلته خو شخصي سړی یو څوک لا داسې انډوال نه دی ورسره چې شخصي سړی خپل په پیسو وساتي ګرد دغه د دولت خلک دي.
د اورزګان د پولیسو مشر جنرال محمد معروف احمد زی هم ازادي راډیو ته تایید کړه چې د پولیسو پولیکو کې بچ بازیستا خوای چې دی مخنیوي کړي. نو موړی وای چې د دې ناوړه پتی جید ورکول په مخه یو وس یو ټیم ټاکلی
په دې کې شک نشته چې په پولیسو کې ستا په کلي وبانډو کې ستا په دې وطن کې ستا دا مطلق یو کلتور ده. تا هم بهتر معلوم ده، وخت هم معلوم ده، ټول خلک ته معلوم ده. ما په دې کې امر صادر کړی ده، امر صادر کړی ده، او زور ته کنډکو ته منصوبینو ته
د خلکو غوښتنې دا دي چې دولت په دغه ولایت کې د بچبازۍ مخه ونیسي او د پولیسو له لیکو څخه دې کم عمره ماشومان راوباسي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د دغه ولایت خلکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه ولایت کې پولیس په زور ماشومان پوستو ته بیایي او ناوړه جنسي ګټه ورڅخه پورته کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستان زموږ له ازادي راډیو ناوړی د ننګرهار معرف ریاست کې د نوو اصلاحاتو او رامنځته شو سهولتونو په اړه د ننګرهار د معرف رئیس آصف الله شینوارې وایي چې د پراتک سره د خپلې طرحې تر ډیره پورې عملي کړي چې خیالي ښوونکي او د له منځه تللي او همدارنګه د اداري فساد مخه نیول شوي. شاه محمود شینواري له حسیب الله شینواري سره مرکه کړې ده. مرکه اورو.
کلمړی راشو د معرف د اوسنی وضعیت په اړه د نسبت د تیرو کلونو په پرتله باندې چې کله تاسو نیوی راغلی سی هغه کوم نوي اقدامات چې تاسو د خدماتو برخه کې ترسره کړی دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه به په لنډه توګه په هغه مسایلو باندې چې موږ په تیرو اتو میاشتو کې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې د نارمل یا د عادي فعالیتونو تر څنګ نوې برنامې او طرحې تطبیق کړي دي او یا تطبیقولو په حال کې هغه به در تشریح کړم. د فساد سره د مخنیوي په برخه کې پوهنې ریاست کې د لومړي ځل د پاره آزاد داوطلبي ترسره شوه. یعنی په دې معنی چې په داوطلبۍ کې د ټولو ګډون کوونکو شرکتونو استازي موجود وو او دا غوی په مخ کې دا غوی نرخونه ولیدل شو. هغه کومه چې قانوني پروسه ده ولی د دې مخ کې په پوهنې ریاست کې تدارکاتو پروسه داسې نه ترسره کیده. همدارنګه باید ووایم چې د ننګرهار پوهنې ریاست په لومړي ځل حق الزحمه خون کې چې هغه سهم وزارت د خوانه ورکول کیږي د په آزاد سیالۍ استخدام کړ. همدارنګه موږ سکال کوخخ وکړ چې د تشکیل څخه بهر نوی ځوانان چې زده کړې کړي وي هغه ته دا چانس ورکو ترڅو راشي او د پوهنیز بهیر سره د حق الزحمه خون کې په توګه کار وکړي. په تیر کې به دا خون کې د تشکیل داخل خون کې به حق الزحمه هم نیول کېده چې سهار به خپل رسمي دنده کول او بعد له وخته به بیا حق الزحمهی تدریس کاو. د همدې لاملو چې موږ کوښښ وکړ چې دا ځل د په تشکیل څخه بهر نوي ځوانان استخدام کړو ترڅو له یو پلوه موږ ځوانانو ته د دندې پیدا کولو یو زمینه برابر کړو. همدارنګه موږ وکړی شو چې تازه نوې انرژي پوهنیز بهیر ته داخله کړو او سیستم پرې لا پیاوړی کړو. همدارنګه د بدلاشس د کوونکو د پاره د بدلاشو د پیسو په ویش د پاره موږ دا ځل د هر انسټیټیوټ او یا هر مدرسې او دارالحفاظ د کوونکو ته د بدلاشې د ویش د پاره درې کسیز هیئت ټاکلې چې دا په حضور کې به دا ویشل کیږي.
بل دغه د معلمانو معاشونه چې ډیر خلکو داسې اندېښنه لرله چې مخکې به د سازان ته هغه معاش دوی ته په قانون کې ورکړل شوی دی مکمل نه رسي.
لنی کمرغه ننګرهار یو یوازینی هغه ولایت دی چې پکې د خونکو د معاش د موبایل منی یا د موبایل په واسطه د هغوی د معاش د ورکړې پروسه پکې تطبیق شوې ده او په ازمایښتي ډول همدغه د سنبلې معاش موږ د څو ولسوالیو په همدغه طریقه چې افغان بی سیم موږ سره په هغې کې شریک باڼی دی د هغوی په واسطه معاشونه په ښوونځیو کې داخل د ښوونځیو کې خونکو ته تطبیق شو. په دې کې د خیالي استادانو مخه ونیول شوه ځکه ټول ښوونکي او د پوهنې ریاست ټول کارمندان بایومیټریک شو. همدارنګه خونکو ته یو سهولت ایجاد شو، هغوی ته خپل معاشونه اوس تر خپل ښوونځي رسیږي او په ډېره ساده د یو سیم کارت په واسطه هغوی ته یو میسج راځي او دغه میسج او کوډ په واسطه دوی کولی شي چې هغه نږدې غرفې ته چې هلته به جوړیږي هغوی ته لاړ شي خپل معاش ترلاسه کړي.
رئیس محترم، یو ستونزه چې په ننګرهار کې همیشته پاره ولسونو له خوا نه یاده شوې ده هغه د معرف په چوکاټ کې د ښوونځیو د سرپناه نشتون مسله ده. د زندې ښوونځي شته چې هغه اوس هم لا په خیمو کې وي، په دغه برخه کې تاسو څه کړی دي؟
په ننګرهار کې شاوخوا 400 شپېته ښوونیز مراکز لا تر اوسه تعمیر نه لري او د شنه اسمان لاندې زده کړي کې هغه ته چې کله موږ اجناس ورکو دا اجناس عمر ډیر کم وي. موږ د دغه خوانځي یو منظمه بررسی کړي دا او خپل د غغمو د ټولو مربوطه ادارو ته رسولې دي ترڅو لومړی تر هر څه مهم موږ زده کوونکو ته د زده کړې هغه فضا برابر کړو. لنی کمرغه د ولسمشر د هغه پروګرام چې شپږ زره خوانځي او پراتونکو دوه کلو کې ورغول کیږي پاغي کې ننګرهار هم شامل شو او موږ به پراتونکو دوه کلونو کې د 200 په شاوخوا کې خوانځي او ته د تعمیرونو پروسه شروع شي چې دا به د کلو پراختیا او د خار جوړونې وزارت لخوا پر مخ ځي.
دا ننګرهار د پوهنې له رئیس حسیب شینواری سره مو په ننګرهار کې د معرف پر وضعیت باندې د ازادي راډیو د خبریال مرکه اورېده. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. نو دا تاسو او دا هم د ازادي راډیو مجله.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو له پکتیا څخه د نختر دودیز مشاعرې په اړه راپور برابر کړي. په هنر جاج کې له شاعر او ژباړن میر احمد یاد سره په پښتو ژبه کې د ژباړې په اوسنی وضعیت خبرې کوو.
هغه مثلا اقتصاد پوه دی، بیا هغه د ژبپو کار کوي، لګې د اصطلاحات جوړې حل ده چې دا د هغوی کار نه دی، دا باید ژبپوهان جوړ کړي. نو هغه داسې اصطلاحات جوړوي چې بیا پېد نه بغیر هیڅوک نه پوهیږي. نو دغه ژباړه ګونګه شوله ورسره.
په فنکار برخه کې غزنی ته تللی یو او له خوږ ژبې ترنم ویون کې احسان الله احسان سره د هغه په هنر غږیږي.
زموږ خو بس احسان ولا تند پرماتیږي دات غلل مزلونا او بو ویلک باران دا ځنې خلق داسې وي.
په زر پانه کې به لنډه کیسه پیسې واوري.
اینه کې پر بالک کې خو دی دغه تو سرونه یې په پلاستیکي فرش تخت کړل زور یې وکړ. پاتې
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر، لیکوال او د وخت رهبر بایزید روخان احوال ووري.
همدارنګ د مخالفینو لکه اخوند درویزا او د هغه استاد مولا محمد چې په ملزنګي سره مشهور دی په پیری تاریخ سره هم یاد کړی دی.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی د دولسم سرود ورسې برخه واوري.
دا سهاکه د دنیا د ښکلو میره له بابل رانی ولې تر کشمیره ناڅاپی د خوم لمنځه دا څه چل دی څنګه راغله څه به وایي څه به غواړي.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
په پښتو ژبه کې ژباړه د یو هیر شوي لومړیتوب په توګه اوس د پام وړ ګرځېدلې. د سپتمبر 10 د ژباړې نړیواله ورځ وه او د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې په دغه ورځ د ژباړې په اهمیت بحثونه او غونډې شوي. که څه هم په پښتو کې د ژباړې تاریخ ډیر لرغونی دی او موږ ته له راپاتې شویو متنونو داسې ښکاري چې د پښتو ژبې ژباړه په لرغوني دورې کې د هاشم ابن زید السروانی څخه راپیل شوې ده. خی له دې وړاندې هم ژباړه شوې وي خو له موږ سره داسې کوم سند نشته چې د هاشم ابن زید السروانی څخه یې وړاندې تاریخ وټاکو. سروانی د خپل یو استاد ابن الخلاد یو شعر پښتو ته راژباړلې چې له دې وروسته د ژباړې بهیر د تاریخ په مختلفو دورو کې کله پیاوړی شوی او کله په نشت حساب شوی دی. موږ نننۍ رادیو مجله د هاشم ابن زید السروانی روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخی د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د د لومړي ځل لپاره په بدخشان ولایت کې د ګرځندوی نړیواله ورځ ونمانځل شوه. د دغه مراسمو تر څنګ په دغه لرغوني ولایت کې د ګرځندوی د پراختیا او د ګرځندویانو د جذب په موخه ستر فرهنګي جشن جوړ شوی و. په دې جشن کې د کلیوالي اوسیدونکو لاسي صنایع، د بدخشان قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې او د کروندګرو ښځو کرنیز محصولات او 1400 ډوله سیمه ییزې جامې او خواړه د درې ورځو لپاره نندارې ته وړاندې شوي وو. دا سیمه ایز موسیقی غږ او شعر ویل هم د دغه جشن جذابیت لا پسې زیات کړی و. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی ادارې او ګرځندوی معینې پوهنیار سید مژگان مصطفوي په بدخشان کې د ګرځندوی د نړیوالې ورځې د نمانځنې په مراسمو کې وویل چې بدخشان په افغانستان کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې زیاته طبیعي تاریخي ځلا لري او د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو لپاره د لوړ ارزښت لرونکی دی. میرمن مصطفوي وویل چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دغه شان جشنونو په جوړولو او هیوادوالو او بهرنیانو ته د پوهاوي ورکولو له لارې د بدخشان او د ټول افغانستان طبیعي او تاریخي ښکلا ته پاملرنه جلبوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې د چین سره فرهنګي اړیکې په پراخېدو دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینې صافی په هغه سفر کې چې چین هیواد ته درلود، د دغه هیواد د فرهنګ او توریزم له وزیر لوا شوګان سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي همکاریو په پراختیا ټینګار وکړ. په دې کتنه کې د افغانستان او د چین د ولسي جمهوریت ترمنځ د فرهنګي همکاریو د پراختیا او ټینګښت، د روزنیزو او تحقیقي پروګرامونو ترسره کول او په فرهنګي برخه کې د تجربو د تبادلې او په دغو پروګرامونو کې ښځو ته ونډې ورکول، د فرهنګي میراثونو د ساتنې په خاطر د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو پروګرامونو طرح کول، او د چین په ځینو ښارونو کې نندارې ته د باختر د ګنجینې د آثارو د وړاندې کولو په باب خبرې اترې وشوې. دغه راز په دې کتنه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستې د تاریخي آثارو او فرهنګي میراثونو د ساتنې په خاطر ولایتي موزیمونو ته د هیواد یو شمېر ولایتونو د اړتیاو په باب هم اشاره وکړه، او په دې برخه کې د دغه هیواد د همکاریو غوښتنه وکړه. د چین د ولسي جمهوریت د فرهنګ او توریزم وزیر د دواړو هیوادونو ښو اړیکو ته په اشاره سره د افغانستان او چین ترمنځ د دغو اړیکو او فرهنګي همکاریو په برخه کې خپل علاقمندي څرګنده کړه. او د پکتیا فرهنګیانو، ځوانانو او مشرانو د لیکوال نصیر احمد احمدی په ویاړ یو ورځنی علمي سیمینار او ستاین غونډه جوړه کړې وه. په دې اړه له پکتیا څخه زموږ همکار اصیل زازی راپور لري.
د ګردیز د تیرې ځوانانو ټولنې د پکتیا فرهنګ پالو په ملتیا د تلې په شپږمه د افغان کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی په ویاړ یو ورځنی علمي سیمینار او ستاین غونډه جوړه کړه. په دې منځ غونډه او سیمینار کې د کابل، ننګرهار، غزنی او ځینې نور ولایتونو یو شمېر لیکوالانو او فرهنګ پالو هم ګډون کړی و. د تیرې ځوانانو ټولنې مشر احمد الله احمدی د سیمینار د پرانیستې پر مهال وویل چې د دې غونډې څخه یې موخه د فرهنګي فعالیتونو پراخول او حقدارو لیکوالانو، شاعرانو او ملي شخصیتونو د کړنو نمانځل دي. احمدی وویل په وروستۍ لسیزه کې د ګڼو فرهنګیانو لخوا فرهنګي هڅې شوي، خو دوی هڅول او ستایل شوي نه دي. موږ هوډ لرو چې دا چاره ترسره کړو. په دې سیمینار کې د نصیر احمد احمدی په ژوند، ادبي فعالیتونو او آثارو مقالې ولوستل شوې. استاد محمد آصف صمیم نصیر احمد احمدی تکړه لیکوال لوبله او وی ویل اتمه کیږي چې نصیر احمد احمدی پر راتلونکي کې د ناول بابا وي. د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد ایمل خان د لیکلې مقالې په یو برخه کې ولوستل چې
احمدی سره ټکر کړل چې تاریخ مونږ ته ایواز تاریخ نه بند کړي، بلکې سبقونه هم راته ترجمه کړی دي او د
نصیر احمد احمدی وای له ادب او فرهنګ سره یې له پخوا مینه وه، او د لیکنو څخه یې موخه په ټولنه کې مثبت بدلون راوستل دي. د وړاندې وایي په پرمختللو هیوادونو کې تر ډیره د لیکوالانو آثارو چې د ټولنې لپاره یې لیکلي ښکاره بدلونونه راوستلي دي. نوموړی زیاتوي په افغاني ټولنه کې تر ډیره ښه لیکوالان او شاعران شته، خو د کتاب لیکلو او ژباړلو ته نه دي هڅول شوي.
نور ویدت نو سره یو عمده او اساسی لدغه د دوی ادبیات ډیر قوی و. په دې برخه کې دوی ډیر زحمت استلای.
نصیر احمد احمدی اول چاپ شوی آثار لري چې ډیره یې ناولونه او د لنډو کیسو ټول کې دي. بغدادي پیر یا ډیوډ جونز ناولی ډیر شهرت پیدا کړ او د ادب مینوالو ته تود هرکلی وکړ.
د هیواد په بیلابیلو سیمو کې دودیز مشاعرې کیږي. د دغه مشاعرو موسمونه ځانګړي وي. که په ننګرهار کې د نارنج ګل دودیز مشاعره او میله کیږي، نو په کندهار کې بیا د انار ګل مشاعره کیږي. څو ورځې وړاندې په پکتیا کې د نختر دودیز مشاعره وشوه. زموږ همکار اصیل زازه دغه مشاعرې ته ورغلی او پاړې راپور برابر کړی. کته هم د نختر دودیزه کلانې مشاعره ل خپل ټاکلي وخت څخه کابو څلور میاشتې په ځنډ تر سره شوه، خو بیا هم ګڼ شمېر شاعرانو، ادیبانو او لیکوالانو پکې د شعر او ادب سره د سلګونو مینوالو د مینې کروندې په خپلو شعرونو او نظمونو خړوبې کړې. دا تیر په څیر په دې مشاعره کې هم چې د وږي په پنځمه د پنجشنبې په ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په ملتیا د پکتیا فرهنګیانو لخوا په ګردیز کې جوړه شوه. پکې د پکتیا په ګډون د کابل، پکتیکا، خوست، لوګر، ننګرهار، میدان وردګ او ځینو نورو ولایتونو شاعرانو، ادیبانو او د شعر او ادب مینوالو ګډون کړی و. پکتیاوالی ښاغلی شمیم خان کټاوازی د مشاعرې په پرانیستونکي وینا کې له شاعرانو وغوښتل چې د هیواد په اوسنیو شرایطو کې هغه څه په خپلو شعرونو او لیکنو کې وپنځوي چې راتلونکو نسلونو ته لارښود او اوسني نسل ته د لا پرمختګ قوت وربخښي، چې ښه بېلګه یې د افغانانو ترمنځ یووالی او سولې تامینولو ته د دوی هڅول دي. د لنډو ویناو وروسته شاعرانو یو پر بل پسې خپل شعرونه، نظمونه او طنزیه لیکنې واورولې چې د ګډونوالو لخوا یې تود هرکلی وشو.
په هر لور زره زره لکما تا اینه توبو متری توبا زوروی می همیشه ده غی دخلی واده لکما تا اینه
او پتوا چکل ده بهلم شیخ لخلی وزی دل مذهب وزی دل کلمه وزی قربت څو کلم ته هم لکلند بلستان چ سر پټ کلم نو سم دسته می پخې وزی
نور ل جنگون ستړی شوی یمن ل دې غمون ستړی شوی یمن بل کار مشتخ من قبر نه وو داس حالات ته چرت نه وو.
دا ځل د نختر دودیزې کلنۍ مشاعرې د نورو کلونو په پرتله محدود ماحول درلود، خو د ګډونوالو په وینا د کیفیت او نظم له پلوه تر نورو کلونو په زړه پورې وه او شاعرانو پکې د شعر په پرتله په معیار برابر شعرونه واورول. شاعر او لیکوال ښاغلي داد محمد ناوک چې له پکتیکا څخه یې په دې مشاعره کې ګډون کړی، ازادي راډیو ته د ولایتونو په کچه د داشنې دودیزو مشاعرو د اهمیت په اړه وویل.
عموما دغسې کلنۍ مشاعرې کله کله له ډېرې ګډوډۍ سره مخ کېږي، یا خو نختر ښه وله، نو زه فکر کوم که له نورو ولایتونو سره پرتله کوو نظم هم ډېر ښه و، او که سړی په کیفیت خبرې کوي ډېر ښه شعرونه هم وویل شول.
نصیر احمد شهاب چې له کابل ولایت څخه یې په دې مشاعره کې ګډون کړی وایي، په ولایتونو کې د کلنیو مشاعرو جوړول د شعر او ادب مینوالو ترمنځ د پیژندګلوۍ ترڅنګ یو بل ته د سیمه ییز دود او کلتور د ورپیژندلو ښه فرصت برابروي. دوایی
ډیر مثبت خواوی لري، ذوقونه پکې د خلکو لوړیږي، شناختونه پکې زیاتیږي له بل سره، او په اصطلاح د موږ تاسو پښتو کلتور لکه په دې کې چې اوس لونګۍ وویشل سو، یعنی کلتور پکې راغول کېږي، نو دغه ډول غونډې او دغه ډول مشاعرې ډېرې ګټې لري.
د نختر دیارلسمه دودیزه مشاعره د ازل د ګردیز ښار په یو رستوران کې جوړه شوې وه، چې مازدیګر مهال پیل، د شپې د ډوډۍ لپاره د لنډې وقفې وروسته غزل شپه پیل، او د شپې تر ناوخته یې د پام وکړ او غزل بولو پکې خپل او د نورو شاعرانو غزلونه ګډونوالو ته نظرانه کړه. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا. د پخوا په پرتله په پښتو ژبه کې د ژباړې بهیر پیاوړی شوی. ګڼ ځوان ژباړونکي پیدا شول او په سلګونه کتابونه پښتو ژبې ته راوژباړل. میر احمد یاد یو له هغه ځوانو ژباړونکو دی چې شاوخوا څلوېښت کتابونه پښتو ته راژباړلي دي. په نننی هنر جاج کې له میر احمد یاد سره په پښتو کې د ژباړې په بهیر او ستونزو غږیږو.
هنر جاج
ډیر مننه یاد صاحب چې خپل قیمتي وخت مو ترا که، او پښتنو کوم چې تاسو خود ژباړې برخه کې ډیر کار کړی نامخته، او د په عملی ژباړې کې ډیر زیات کار کړی. اړتیا څه ده چې موږ تاسو ژباړه کوو؟
له تاسو مننه. اصلن دغه درته پاړه د مشهور مورخ ډاکټر مبارک علی او قول راوړم هغه یو کتاب کې لیکي چې هغه په دې باندې خبره کوي د خپل ژبه پاړه خبره کوي د اردو پاړه خو د زمون سیمې سره نږدې دي نو د ژبه حالتونه هم تقریبا یو رقم دي هغه وایي چې زما یو ملګری هغه به ما ته ویل چې چرته مونږ اویا کاله مخکې نه هغه وخت چې پاکستان جوړېده بلکې دا غنه مې یو څو کاله مخکې کې مونږ دا کوشش کړی و چې مونږ اردو علمي ژبه کو نه مونږ پکې کامیابېدای شو لبد مرغ اوس پکې نه کامیابی ځکه چې حالت رانه وخره نه ډیر زیات تیر شوی دی په پښتو کې نن زما دا نظر دی که موږ اوس دا کوشش کوو چې موږ پښتو علمي ژبه کو نو زه فکر نه کوم چې یو کړی شو پکې کامیاب شو دا غي وجه دا ده چې علم موږ نه ډیر زیات مخکې روان دی د علم سره موږ پیړې پیړې واټن لرو نو بیا دغه واټن د ختمولو لپاره بلاخره یو لاره په کار ده زه فکر کوم د ټول نه لنډ او اسانه او ارزانه لاره او خله راغه د ژباړې ده چې موږ غیلم راولو وې ژباړو ځان ته راو دا چې موږ ریسرچونه کوو په دې باندې ډیر زیات وخت لګیږي نو زه فکر کوم یو خبره ده د دوی مدا ده چې ځینې کتابونه داسې دي چې هغه نړیوال حیثیت لري هغه په ټولو ټولنو کې اویا اتیا ژبو ته نوي ژبو ته داسې بېلابېلو ژبو ته ترجمه شوې ده نو هغه نړیوال حیثیت لري نو د نړیوال کلي کې د ژوند لپاره په کار ده چې هغه اثار چې هغه په نورو ژبو باندې خلک لولي هغه موږ هم راواخلو موږ هم پې پوه شو نو خصوص دغه دوه ضرورتونه ما لپاره ډېر زیات
یا چېپتا خو ډېر کتابونه وژباړل تقریبا شاوخوا درې څلوېښتو عنوانو کتابونه تاسو ژباړلي دي زموږ مشکل د ژباړې سره خامخا به له ډېرو مشکلاتو ستونزو سره مخ شوي نور کتابونه به هم دي لوستي کومې ستونزې دي چې زموږ ژبه ورسره اصلا مخ ده چې کله ته ژباړه کې او هغه ستونزې زموږ د ژبې وي
د ژبې ستونزه استاده دا ده چې اصلا دغه د اصطلاحاتو کمی ده ټول نه لوی ستونزه ده زموږ لپاره ځکه موږ په پښتو کې چې موږ تخلیقي کار کړی دی یا مو په تاریخ کې کړی دی او یا مو مثلا په ادب کې کړی دی او کدی نه خوتلی په اسلامیاتو کې موږ کار کړی دی دین نه یوتی اوس چې موږ د اقتصاد ژبه راوړو پښتو کوی نو موږ ته باندې اقتصاد د مسلکي اصطلاحاتو د کمی سره مخ کیږو موږ د انجینرۍ د کمی سره مخ کیږو نو ټول یو ډیر لوی مشکل چې زور سره بار بار مخ شوی موږ د علمي اصطلاحاتو دغه کمی ده په دې خاطر زه کوشش کوم چې مفاهیم راوژباړم د اصطلاحاتو په ځای باندې دا یو لنډ ډلار ده کېدای شي چې موږ نرسته نسلونه دې ته به اصطلاحات جوړ کړي نو دا یو لوی غلطي ده دغه نور ټولې غلطۍ دي د دغه یوې نیمګړتۍ زیږنده دي هغې مثلا یو کس ناست دی هغه مثلا اقتصاد پوه دی بیا هغه د ژبپو کار کوي لګې د اصطلاحات جوړې حال دا چې دا د هغوی کار نه دی دا باید ژبپوهان جوړ کړي نو هغه داسې اصطلاحات جوړوي چې بیا پې د ده نه بغیر هیڅوک نه پوهېږي نو دغه ژباړه ګونګه شوله ورسره یا مثلا یو کس دی چې هغه غلط اصطلاحات راخلي ورچي او هغه ژبه غلطي یو کس بل دی چې مثلا هغه کمه ژبه چې ژباړي د هغې اصطلاحات راخلي د هغې اغېز په
کېږي
نو یو لویه ستونزه چې زه یمه چې هغه دا ده چې اصطلاحات نشته دغه ټول نور ستونزې چې دي همدغه ستونزې د اصطلاحاتو دغه د ژبې ستونزه ده د ژباړونکو به ستونزه ده چې په بله ژبه ډېر ښه پوهېږي په خپله ژبه نه پوهېږي دا ډېره زیاته لویه ستونزه ده مثلا زه ډېر داسې ملګري پېژنم ډېره ښه انګلیسي باندې پوهېږي په ډېره ښه فارسي پوهېږي ډېره ښه اردو پوهېږي خو بیا چې ژباړه چې وګوري بیا ته دا احساسوي چې په خپله ژبه باندې نه پوهېږي نو زه اکثره دا وایم مجلسونو کې چې ژباړه چې ده لیکوالي ده نو د دې لپاره چې ژباړو کو باید ښه لیکوال یو او لبد مرغه زمنګ ډیر ژباړون کې چې دی هغه دغه نه دی لیکوالان نه دی کوم چې لیکوال او ژباړون کې دغه ماشالله ډیر خسته ژباړه کوي
او یو مسله دا چې زینې د ژباړې کتابونه سړې لولي چې هغه ژباړل شي سړې ډیر تنګي ورته په ډیر سختۍ سره هغه لولي زه خپل یو شمېر کتابونه چې کله لولم مې یو ډول بوج شي روانه به نو مجبورم چې پرېږدم دا ولي څه ستونزې چې دا شان کې
دا خو نه یوازې په ژباړه کې په ټولو کتابونو کې دا مشکل شته او دا مسالغه ما مخکله لیکوالۍ مساله ده ځنی لیکوال یشبړون کې دا کمال لري چې دا غوي ژبه ډیره خوندور وي یعنی هغه ژبه اسانه کوي لوی کمال دا کوي هغه ژبه اسانه کوي خسته
کوي مفهوم راژباړي
مفهوم راژباړي ته په خبره پوي په خپل ژبه درته وایي او ځین دا سړي چې هغه ټکی پټکی ژباړي کوي کنه هغه به لوی مسله دا چې هغه بل چا چې کتاب لیکلی اکثره هغه خلیکوال نه به چې دا پس هوج خراب وش بړي به خسته
هغه نور پس مشکل
دوه نور خراب شنو د انګلیسي کې یو دغه یو جمله ده وې ټکی پټکی ژباړي چې څوک کوي لکه یو لیونه چې بل لیونی خبرې ژباړي کنه نو هغه داسي نو دا یو عموما د باز لیکلو ژبه سخته یا دا سم نه چې ټکی پټکی دیو کی خو دا غو د لیکلو سټایل هم دا سه دا کته تخپل لیکل کې مندونه سخت به کوي ځینې بيداسي چې هغه ژبه سره مشکل لري او ځینې بيداسي چې هغه زم ملګر ته هم چې هغه په دې ژباړه کې زرګری کوي کنه هغه لفظونه تراشي او صفه کوي او خسته کوي او غیر مستوره نه کوي نو ته بند غا کټګوري نه چې څومره چې ژبه تراشل کیږي څومره خکېږي هم دومره غا کتابونه راخکېږي نو موږ چې څومره وایو چې خش خ لیکوال هم داسې موږ ویل شو چې خش باړن ما غمیرونه ټول دلته مملې کولای شو
مننه د ژباړه خو یو داسې لمړیتوب دی چې اوس موږ یعنی بيخي اړتیا ورته لرو غواړو چې موږ ژبه ژوندې پاتې شو ژباړه باید وګ خو یو شمیر ژباړون کې بیانو په دې مصروف دي چې غوی ناولونه راژباړي یا مثلا لنډی کیسې راژباړي یا ځینې نور داسې سیزونه چې هغه تخلیقي ادب وي د دغه ادبیاتو راژباړل زموږ ژبې ته یعنی څه ګټه به ورته ولري نسبت هغه کتابونو ته چې هغه علمي کتابونه دي زموږ اړتیا ورته زیاته ده
د یو بل بحث چې کېدای شي زه یو کتاب باندې کار کوم هغه کې زه راوپارم هغه ته زه د ژباړې مرکزونه وایم هغه دا ده چې اول خدای سوی شوشباړه یو تخلیقي اثر شو یا د هغه اثر چې هغه ادبي ارزښت او هنري ارزښت لري دا غیر اجبړې لري هغه د علمي ارزښت لري خو یوازې په هنري ارزښت باندې تاسو خبره وکړله د کې اوس موږ دا وایو چې مثلا موږ د پښتو ناول پاتې شباران دي دا موږ انګلیسي ته اړو نو کې دې شي په انګلیسي کې ډېر ضعیف ناول شي ځکه د سالک سیب کوم ژبه چې په پښتو کې دا خو په انګلیسي کې موږ نشو پیدا کولای او بل د دې کتاب ارزښت چې د دې د ژبه خلای ارزښت دی هغه د داستان جوړښت ارزښت دومره نه لکه څومره چې ژبه خلای ده نو به زدل ته هغه د ژباړې د مرکز خبره چې کوم هغه دا چې ته په کوم شي باندې تمرکز کې دا سي اثر چې ته ژباړې نو تاول دا معلوم کړي چې د دې ارزښت په چی شي کې دی به ته تمرکز پاغه باندې وکړه دویم مرکز موږ ته د ژباړې هغه د فکر دی ځینې داسې کتابونه دي چې هغه د ژبه ارزښت دومره نه لري خو هغه کې فکر ډېر لوی فکر پروت دی مثلا بینوایان یا بیوزلان چې پښتو ته راغلی ان دا په نړیوال بازار کې د دې کتاب ارزښت نه دی چې د ژبه خده د ارزښت دا فکر دی چې دوی وړاندې کړی دی نو دا کتاب موږ ته فکر پکار دی نو د داسې کتابونو راژباړل که ژبه ډېره خوندوره هم نه وي هغه فکر موږ ته مهم دی هغه باید راشي او ټول نه ښه ایډیل حالت خو دا دی چې هم ژبه خوندوره شي هم فکر خوندور شي نو زه داسې فکر کوم چې ډېر تمرکز په هغې اثارونو دی په کار چې د هغه ژبه خوندوره وي چې د هغه هنر په ژبو الفاظو کې بلکې هغې باندې ډېر کوشش پکار دی چې د هغه آیډیا خوندوره وي او د هغه فکر خوندور وي ځکه موږ هغه شی سلامت را رسولی شو ژبه سلامته نه شو را رسولی
د پخوا په پرتله اوس د ژباړې په بازار کې څه تغییر راغلی ایا خشوی کنه
ډیر زیاته خشوی ده زه دا خبره د زینو شواهد د مخه کول شم چې پښباړه کې ان شاء الله د اردو نه مخ کې رواني وزکه یو وخت اسو چې موږ اردو راژباړه لوز داسې حالات د چډیر کتابونو چې اردو نه لري موږ لګي وغه کتابونو باندې کار کوو حتی ځینې داس کتابونو چې فارسی نه لري موږ لګي وغه پښتو کوو نو هغه پرتلو کې موږ د اردو نه خشوی یو د فارسی سره سیلونه شو کولای زګه ډیر زیات منظم کار دی لپاره کوي د پخاب پرتل ډیر زیاته خشوی ده ځینې ژباړون کې داسې دي چې همدا د ژوند وسیله ګرځېدلې ده په دې باندې ژوند کوي د دین یو مالی سرچینه لري بلدار چې لوستون کې ډیر شوې دي او یو ډیره ښه خبره چې دا زموږ په پښتنو کې ده چې موږ اکثره دا وایو چې زموږ خلک د خلکو قدر نه کوي خو په اوس وخت کې د چا ډیر زیات قدر کیږي یعنی دا زموږ خپل تجربه دا غا لیکوال او ژباړون کې چې په ټول نه کې ډیر زیات په درناوي ورته کدل کیږي دا غوي کار ته خلک درناوي لري او دا غا انګیزه چې د نور ډیر کار ته هڅای نو زه فکر کوم د ژباړې دغه ډیر خروان دی غا حرکت ډیر خروان دی اوس وخت د ډیر رسیدلې دي چې موږ پکې چاڼو کو چې څوک به ژباړي او څوک ونه کې چې شره ژباړو چې شره ونه ژباړو
یعنی اوس باید ژباړه غا علمي خو خپل کی او غا کوم اصول او قواعد او د چورته ټاکل هغه مې سپام کیو
انګلیسي کې یو غاول فیس داس یا غاول پڑھاوغه ته برین سٹارمینګ
بالکل
هغه معنی دا چې ته چې مخ ته راځي ته ژباړه یا چې چې مخ ته درځي ته وایي
بالکل
نو هغه سټیج نه موږ وته ځکه ارڅه ارڅه وژباړل اوس په دې سټیج کې چې موږ طبقه بندي وکړو چې شي ته ضرورت لرو چې شي ته
ټول نظم څه غواړي امر وان څه غواړي
نو لکه زما خپل تجربه ده ما یو وخت نه ولم ترجمه کړی دی خو اوس یوازې په مارکیټینګ کې او په لوی برخه کې یوازې په بزنس کې کار کوم په کاروبار کې کار کوم یعنی بازار موندنه او په لوی کې بار کاروبار کې برخه کار کوم د دې نه نو زم بیا کې ډیر زیات لري لړ چې مختصات لري لړ سم د دې نه نو زم نو د دې معنی دا چې یو وخت زپاغه حالت کوم چې خالی ماویل چې اسکارو شو دغه حالت رسیدل چې نار څه نه کیږي اوس باید موږ دې ته وګورو چې شي
پکې اوس ارتیا باید درک
اوس باید اول ارتیا درک شو به دا وګورو چې هغه ارتیا د پر موږ سره سل کتابونه پراته رسل وړ نه شو بړل پاره کې به ټول نه خو انتخاب نو دا سه حالت رسیدلی چې موږ اوس مجبور نه یو چې ارڅ دې راش بلکې موږ دا توان لرو چې موږ په لسو کتابونو کې یو انتخاب کوو غره وځو
په غزنی کې ځوان شاعر احسان الله احسان چې خوږ ترنم کوي وایي چې په داسې سیمه کې اوسي چې خلک یې ترنم ته په خسترګ نه ګوري خو بیا هم د خپلو خلکو د خوشحالولو په موخه خپل شعرونه ترنم کوي له نوموړي سره د هغه په فن او ترنم زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر مرکه کړي
فنکار
احسان صاحب غزنی یو ډیر سنتی ټولنه ده ډیر کلیوالي ټولنه ده خلک ډیر کلیوال دي کلتوري خلک دي دلته خلک د شعر ویلو تزر نش کی تاسو څنګه د ترنم کولو تزر شو کو یم په دغه ټولنه کې ترنم کولو ته مخ واره
تا خو رښتیا هم په غزنی کې د فرهنګ دغه څنګه ډیر پټیټ حالت کې ده یعنی خلک ورسره ډیر نه بلد دي او ډیر کم خلک پیدا کیږي چې هغه د فرهنګ له دغه برخې سره لکه څومره سي مناسبه ده دومره لیوالتیا ولري نو بیا هم زه تر ډیره حد ملګرو دې ته هڅولای ملګرو هلکړې يم دې ته کله نه کله به په ځینو محافلو کې ما داسې دي انډیوالانو په مجلس کې به ما کله یو ټپه یو غزل یو شعر یو شی به مې وای نو بیا ملګرو دوستانو زه دې ته الستم چې ته خکلی غږ لري او خکلی ترنم کولای سي دا علت وسې زه کله کله ترنم کوم
خپل شعرونه لیکي په ترنم کې وایا سو که د نورو شاعرانو غزل یا نظمون هم ترنم کې ترنم کوي
هیڅ وخت مې د بل چا شعر نه دی ویلی ویلی نه سم لکه څنګه سي زه د ما په نظر باندې خپل شعر خپل غزل خ په ترنم کې ویلی سم د بل چا غزل دومره خ په ترنم کې نه سم ویلی
د دې مطلب دا ده چې زموږ دوه لوی شاعران دي رحمت شاه سائل او اکمل لیونی هغه چې کله خپل شعر نه لیکي تر دې د مخه شعر ولیکي لومړی ترنم ورته ټاکي چې په دغه ترنم کې باید دا شعر پرسک زیم وایم بل سړی او سندرغاړی وای تاسو هم داسي اول فکر کوئ چې اول باید ترنم انتخاب کړئ که اول شعر انتخاب وای
نو لازم برعکس دی سائل صاحب د غویم ز لمړی غزل لیکم بیا هغه غزل ته ورسته بیا کله کله وخت زوام سي دا غزل دی ما په ترنم کې خوند کوي نو بیا ز ورسته له غزل لیکلو بیا ترنم مرته انتخابوم
ولی دا ترنم کوي ولی آیا موږ په یو ډیره ځپلې ټولنه کې په یو ډیره در په دره ټولنه کې په یو ډیره زله چاودیدونکو ټولنه کې ژوند کوو د دغه خلکو د خوشاله دولو د پاره یوازې دغه د خپل د زله درد د بیانولو د پاره شته چې ترنم کوي او کوم بل لامل لري چې تاسو ترنم کوي
لومړی خو د خلکو غوښتنه وي نو د خلکو هغه غوښتنه ماته ډیره ارزښت لري زوام چې څوک لمانه د دې غوښتنه کوي دغه د غوښتنې پر کولو لپاره او دوهم علت دا د سي رښتیا هم کوم هغه درد سي په ترنم کې یو څوک د چاله غزل احساس کولای سي او محسوسولای سي هغه داسې په د کلیما یا په ساده ډول غزل باندې سي وای دومره خلک نه متاثر کیږي لکه څومره سي په ترنم کې یو غزل وای نو بیا خلک ډیر متاثر کیږي دا علت
ما ته دا ښکار کیږي تاسو د شاعری له پایله څنګه شاعری شروع کړی لاغه سره سم ترنم شروع کړی دا ستاسو جواب څه وی چې آیا د څورو وخت تاسو شاعری کوئ او څورو وخت راځي تاسو ترنم کوئ
مخکې له دې ز شاعر سم ز ما ترنم کاوه دی طالبانو دی حکومت دوران په مکاتبو کې به ترانې ویل کېدی د عدالت په سر باندې وسم ویل کې نو ز ډیر ماشوم وم ډیر وړو کوم تقریبا څلرم ټولګي زده کون کوم سیما به ترانه ویل د لاین په سر باندې نو هغه سې سوکا بیا تر وسه پوری ترنم کوم
تر دې وړاندې چې ځنې نوري خبرې مو ورو ستاسو یو بل غزل په ترنم کې ورو یا نظم یا یو بل شی
خلای لک استوری د اسمان ایت و یار تر ځان را باندې ګران ایت تلتی د خایستا ستر کو صفات کوم
تل دی دخایست استرگو صفات کوم زڑکی می ساتلی پو هر آنی تا ویار تر زان را باندی گرانی تا لند بدر پسی لک یعقوب شما اخ اخ یوسف علیکم کنانی تا ویار تر زان را باندی گرانی تا
احسان صاحب چمرا لخپل رخت څخه راضی یاست د ترنم په برخه کې
تاثیر صاحب باور وکه زه خو پسلو کې یوه سلنم نه یم چې نه راضی هیڅ خپل ترنم خوند نه راکوي هیڅ یعنی سی اورمې بیا یې اورم یا د خلکو صفت اورم سی خلک راته صفت کوي سی تا ډیر خوږ ترنم د زه هیڅ باور نه کوم سی دا بل دی لزړه راته وای زه هم اسی به د ما د هڅولو لپاره د ما د خوشاله ساتلو لپاره براته وای
په غزنی کې داسې نورم څوک پرس کې ټولنه لري یا ملګری لري چې هغه په ترنم کې غزل یا نظمونه وای که یوازې په غزنی کې تاسو دا کار کوئ
محدود څو کسان چې د هغوی له جملې چې یو ژورنالیست تکړه لیکوال شاعر ملګری وحید الله جمعزاده صاحب ده د جمعزاده صاحب ترنم د ما په خپل ډیر خوښیږي
یو بل پښتنه کوم خدای دې وکړي چې غوسه راته ونه کړي زموږ د پښتو شاعري یا زموږ د پښتو فولکلور یا زموږ د کلیوالي دود یو ډیر غښتلی دود د بانډارونو په هغه بانډارونو کې به ځینو خلکو تال واهو یا بیا دریا وهله یا بیا هغه شلنګونی وو یا به ځینې نور وو او دغه دود اکثره وخت د جماعتونو په حجرو یا د ملکانو خانانو په میمن خانو کې پر مخ وړل کېدو او زیاتره برخه یې طالبانو پر مخ وړه تاسو کله په دغسې بانډارونو کې چې له سره یا تال یا دریا یا ځینې نور شان وهل سوي د موسیقي و اله غږیږي له هغوی سره مو هم ترنم کړی دی کوم نه ده کړی
د موسیقۍ له الو سره مې هیڅ ترنم نه ده کړی نسم کولی او پاتې سو تاسې د ډېر ښه شي ته اشاره وکړه رښتیا هم د موږ په عامیانه اصطلاح باندې موږ غته تعلق درب وایو او زه کوشش کوم چې دغه فولکلور دی پښتنو د موږ تاسو د ټولنې دا ژوندۍ وساتم اکثره وخت په بعض خلکو باندې بدم لګیږي چې زه ورته هم د مجلس سره دغه مهمو خبرو ورسته زه ورته هم سره راځي یو تعلق درب وکړو یو ټنګ ټکور بس دغه تال سره یا بوشکې سره یو پتنوس ټکولی له دې سره کله کله و تاثیر صاحب دا کوو
ډیره مننه نو په اخر کې د یو غزل غوښتنه کوم او بیا لتا او لاوریدونکو څخه خدای پامنیم کوو
غم نه لزړګی نه دا سیوړي لکه باران دا ځینې خلک دا سیوي بیخي لکه باران دا ځینې خلک دا سیوي بیخي لکه باران لزان سره مینا محبت راوړي راځي خوغ منزلو نمو سمت کوروی لک باران دا زین خلق دا سوی بیخ لک باران قربانی شمچی راشی پری تازمش دازلو قربانی شمچی راشی پری تازمش دازلو ستیری خاطری را یادوی لک باران دا ځینې خلک داسې وي بیخي لکه باران زموږ خو بس احسانه ولا تند پرې ماتېږي دا تږي للمې زړونه اوبوي لکه باران دا ځینې خلک داسې وي بیخي لکه باران دا ځینې خلک داسې وي بیخي لکه باران غمونه لزړګي نه داسې وړي لکه باران دا ځینې خلک داسې وي بیخي لکه باران دا ځینې خلک داسې وي بیخي لکه باران
د کیسې لوست د ډیرو په ژوند او د ژوندانه پر ویشونو کې تغییر راوستي او لامل یې دا دی چې کیسه د حقیقي ژوند هنري تصویر دی او باید عام روان مثبت خواته رهي کړي د زرپانی په نننی پانه کې زموږ همکار وګم جبارخیل لنډ کیسه پیسې دراوروي
زرپانه پیسې د کمپیوټر پر صفحه یې وروستی فایل ذخیره کړ. عینکې یې پر بالښت کېښودې. د ګوتو سرونه یې په پلاستیکي فرش تخته کړل. زور یې وکړ، پاڅېد. په ګاز د ایښې چای جوش سر یې پورته کړ، ملا یې کږه کړه، شاته یې وکتل. د پلتو په قطۍ پسې یوه خوا بل خوا سترګې واړولې. د اتاق په کونج کې ایښې بسترې ته ځیر شو. په اور لګي دوه مچان یو پر بل ښکته پورته کېدل. د شنه واسکټ پر ډاک جیب یې لاس ننویست. سپین دسمال یې په ځوړندې آینې تیر کړ. سترګې یې کش کړې، یو قدم شاته شو. غلی یې وویل، اوس لږ پاتې دی، که خلاص شو ډېرې پیسې یې کېږي. ژیړه چای جوش ولړزېده، سر یې پورته شو. ګرمو اوبو د ګاز لمبه مړه کړه. ځوان سر ته لاس کړ. نری جالۍ داره خولۍ یې د چای جوش تر لاستې ته وکړه. ټیټ شو، د ډبې کیلۍ یې وتړله. پوزه یې کش کړه. د ګاز بوی یې تر دماغه ورسېد. شیبه پس یې زړه ولړزېد. جیب ته یې لاس کړ. د تیلیفون پر کیښه یې د انجینر کلمې ته وکتل. مسک شو. سلام علیکم. علیکم السلام. جوړ تازه، هغه کتاب څنګه شو؟ خلاص شو، نیم ساعت وروسته یې درستوم. مننه، مازیګر مهال د دې بورویو چوک ته راشک چې پیسې یې درکړم. سمه ده، ښه ورځ. ښه وخت. تند باد له کړکۍ راننووت. پر غولي د بورې تشه کڅوړه د اتاق چت ته پورته شوه. ځوان سپین دیوال ته په ډډ شو. پښه یې وغځوله. په مسکا یې وویل، ډېرې پیسې دي، کمې ترلاسه کړې دوه به هغه نوي کتابونه اخلم، یو واسکټ او بل. ځوان لا خبره نه وه خلاصه کړې چې یو ځل بیا یې سینه وخوځېده. پر جیب یې ګوته ننویستې. موبایل یې غوږ ته کړ. هلو، ښه یې؟ جوړ یې؟ مننه، کور کراری ده؟ هو، خیریت دی. ګوره، د مور ناروغي بیا سخته شوې. نن مې ښار ته راوسته، خو ما سره دومره پیسې نشته. کومه خبره نه ده، زه مازیګر مهال درځم. سمه ده، خدای پامان. په مخه مخه. ځوان ټیلیفون په بالښت پړ مخې کړ. پښه یې ور ټوله کړه. پورته یې وکتل. د غڼې اوکتار لا هم د باد څپو خوځاوه.
د ادب جام په تیرو برخو کې مو د پښتو ادبي تاریخ د لرغونی دورې د شاعرانو احوال واورید. د نننۍ برخې پیل یې د منځنۍ یا کلاسیکي دورې له سرلاري شاعر بایزید روښان څخه کوو. د ادب جام دا برخه زموږ همکار سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
پیر روښان بایزید په میاروخان، پیروخان، بایزید انصاری، بایزید مسکین سره مشهور ده. همدارنګه د مخالفینو لکه خوند درویزا او د هغه استاد مولا محمد چې په ملزنګي سره مشهور ده، په پیری تاریخ سره هم یاد کړی ده. میاروخان د عبد الله زوی او د شیخ محمد لمسی ده. ځینو ماخذونو د بایزید د مور نوم په بن ذکر کړی ده او وایي چې د محمد امین لور و چې د عبد الله د نیکه ورور و. حالنامه او نوری بی بی امینه یا امینه لیکی او د پلار نومی ابابکر راوړی ده چې غالبا دغه روایت سمخکاری. بایزید په جلندر یعنی پنجاب کې د یوې متوسط کورنۍ اورمړ یعنی برکی کې په 931 هجری کې چې د 1540 میلادي سره سمون خوري زیږیدلی ده. دغه کورنۍ یعنی اورمړ تر اوسه پورې د وزیرستان په کانیګورم یعنی کانیګرم کې میشته دي او هم دا ډول د دغه خلکو څخه یو څوس د لوګر په برکی برک او برکی راجان کې هم اوسیږي چې اورمړی ژبوي. بایزید لخپل کا شیخ خدای داد او مور سره له هند څخه په 1530 میلادي کال کې کانیګرم تراغه او دلته ژوند اختیار کړ. بایزید د کوچنیوالی ډیره موده لخپل تر سره تیر کړی ده، ځکه چې پر عبد الله د هغه مور ګرانه وه او بیا یې طلاق کړ. پیر روخان د مېری او ناسکورنو په لاس کې لوی شوی دی. بایزید د سرات التوحید په دوهم مخ کې د خپل کورنۍ په حق له داسې وایي، زما پلار عبدالله قاضی د محمد زوی وو او محمد دوله زامن درلودل چې په دوی کې عبدالله په فضیلت مشهور وو او قاضی توب کاوه.
د محمد بل زوی خدایداد نومیده چې زوی خواجه اسماعیل د عبدالله ورارو او د سړی ته بایزید ډیر عقیده درلوده. پیر روخان خپلې لومړنۍ زده کړې د خپل پلار او د هغه د شاګردانو خلیفہ ملا پینده او ملا سلیمان کلنجری څخه سرته رسولې دي. د بایزید زده کړې د خپلې کورنۍ ستونزو له کبله سرته ونه رسیدې، خو بیا هم د روحانیت او پوهې په چاپیریال کې وروزل شو. هغه د کندهار، هند او ماور النهر په سفرونو کې د هغه وخت په دینی علومو سربیره په فلسفه کې هم مطالعه کړې ده. روخان له کوچنیوالي څخه د تصوف مسلک سره مینه لرله او له همدې وخته د یو کامل پیر پلټه کې وو. بایزید د ځوانۍ په موده کې د اقتصادي مشکلاتو له کبله د سوداګرو له کاروان سره یو ځای شو او د اسونو د خرڅولو او اخیستلو لپاره سمرقند ته تللی و او له هغه ځای څخه بیرته راغی او دلته یو څه عمر ژوند تیر کړ. بایزید په پنجاب کې د یو لودی پښتانه لور شمسو سره واده وکړ او بیا د خپلې میرمنې او واړه زوی عمر سره خپل ځای کانیګرم ته راستون شو. کله چې خپل استوګنځي ته راغی نو په دې وخت کې هغه د پلار او خپلوانو سره په مذهبي مناقشو لاس پورې کړ او دغه مناقشو خبره داسې حد ته ورسوله چې د دوی ترمنځ سخت ټکر رامنځته شو او نږدې و چې بایزید ووژل شي. په نتیجه کې د پلار له لاسه سخت ټپي شو.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د رادیوی مجله د ورېښمین خیال د دولسم سرود په لومړۍ برخه کې مواوریدل چې د ساکانو لوري د رالیګل شوی خوم په منځ کې د ساکانو ملکه ناسته ده او کله چې کک له خوم څخه سر لري کړ نو د ساکانو مشر زرینې مخته ودرېده. دا چې د دولسم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
ورېښمین خیال
کک را گیر دے پدری رنگ ولولو کی ویرا کرکا حیران تیا کی سرگردان دوم رخ کلی پخوا لیدل نوا د پارس کلی دی یونان او روم نازکی لکه منزی دی دیخ کلی میل منیوی دا سحاکا دی دنیا دی خکلو میرا لبابل رانی ولی تر کشمیرا ناچاپی دی خم لمنز دا چا چل دی چنگ راغلا سبا وای سبا غواڑی پیا وشی بک سل زرا پختنی ساقی پر مخ پرزم کا ورتا پری ووت د ساکانو ملکی ستری زرینی ستا قدم د زمګ ماړی ته بخته ورشی ساکستان چ پرتا ویاڑی پرتا پای ستا بریا د سر لوڑی د ټول ټبرشی دروازه کې درې ساتون کی پتا عظیم شول مگر کک لا حس حق کو پک ولاړو مگر کک لا حس حق کو پک ولاړو هیڅ باور پر نظر پر سترګو نشی یو پیغله څنګه را نظم ما نه ایت دومره زړه دومره جرأت یې څنګه وکړ کزرینوی کلو یا ملکوی کو واکمنه د څلور کنج دنیاوی هیڅ خزمنه زما کور تراتلای نشی د دې غره له هوا سا استلای نشی عاقبت د خزینه و دلته مرګ دی مستای غگیل هم دی غرن را برگ دی ملکه زرین زیر زیر کک تا گوری دی سالار خکل زوانهی تا فکر وڑی لوار قامت زیگه خکلا او زرز استرگی ملکه تردی پخوا لیدل نده نرینه خکلا تردی برید از رولون که توری چنه لام لام پر مخچار پیره غنم رنگ لکه حسک شمشاد یونه لکه خو روزل آس چست اندامونه لکه دوا پولادی دال سینه ده دی پیاوڑو مطو پلی وسپنیزه دی زوانه فصل اوس پرسیدو ده میدن تو بی پرگ رکی پچه پو ده گل بویا پا بخت سپیره پا عقل خامه چی داس نومیاله خکل خپکر دی ساکی وین زلای مخی وینم ملکه رو خانه دیر ده نیک مرغه چی داس زوی روزله پلمن کی زما زړه کی څه نوی شور را ویښ کړ، په یو ځل لیدو یې څه کانې را وکړې چې داسې پټ احساس په زور را ویښ کړ. ټال د خیال کې زنګیده ښکلې زرینه چې ناڅاپه د کک غږ کړله را ویښه، کک د تا لاندې په څیر په غرهار شو، په غوسه یې ګرز را پورته کړ له ځمکې، خو له ځایه یې یو ګام وړاندې را نغی، غریو نیولی غږ یې شور په تالار ګډ کړ. تا ته چا ویل چې راشه زما ماڼۍ ته، دلته ښځې او دیوان را تللی نه شي، د پیریانو شیطانانو لار تړلې، هم ارواوې د اسمان را تللی نه شي، عاقبت د ښځینه و دلته مرګ دی، وروستی غږ یې له همدې غره نه را غبرګ دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.